ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2023 د جولای د میاشتې و منیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له زیاتېدو سره ایران د افغانستان حکومت او طالب استازو په ګډون د افغان سیاسي مشرانو غونډه رابللې. بل پلو ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نوې له وسلوالو طالبانو څخه پاکه کړي او د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل وروسته د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د تشدد او جګړې تیزېدو سره اندېښنې زیاتې شوې چې ګڼ شمېر افغانان به پاکستان ته کډوال شي. اسلام آباد وایي کډوالو ته د کیمپونو جوړولو تیاری نیسي. او په پېښور کې زیږیدلې د هندي فلمونو ستوري هنرمند دلیف کومار چې خپل نوم یې یوسف خانو د 98 کالو په عمر کې نن د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ممبئی په یو روغتون کې په حق ورسید. دا د دې وخت مهم سرټکی وزو د رپورټونو په لور خو یو وړه شانتي د ماخلو.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. خبري خبرونه لا دوام لري. زموږ سره اولنی رپورټ په ګړی کې دی. هغه د افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له زیاتېدو سره ایران د افغانستان حکومت او طالب استازو په ګډون د افغان سیاسي مشرانو غونډه رابللې ده. بل طرف ته د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نوې له وسلوانو طالبانو څخه پاکې کړې ده. په دې اړه باندې به مونږ وروستي حال زموږ سره نوشروان قلندر صاحب چې د ډیوه همکار او شړنکار دی د هغې نه واخلو. نوشروان قلندر صاحب ستړی مشې په خیر راغلی.
ډیر مننه نصر الله.
نوشروان صاحب په بادغیس ولایت کې جګړه روانه ده. د بادغیس ولایت د جګړې وروستی حال بیا افغانستان کې حکومت وایي یا دفاع وزارت وایي چې دغه علاقې د طالبانو څخه پاکه کړې ده. که په دې اړه خبر کړئ او د افغانستان کې د جګړې وروستی حال څه دی کلک تفصیل رات راکړئ.
نصر الله زما اوس په افغانستان کې یو خبریال سره خبرې اترې وشوې کوم چې په دې جګړه باندې پوره نظر ساتي. نو هغه راته دا وویل چې را بادغیس کوم چې د افغانستان شمال غربي سیمه را په دغه ځای کې د جګړې رپورټونه د بیګا داسې خو ډیر زیات وو. اوس هم د جګړې رپورټونه راځي خو چې دا ویل کېدل چې کنه دغه ولایت او د دې سرخار کې لنو چې کوم دی هغه په پوره توګه باندې سکوت شوی دی د طالبانو په وړاندې باندې. نو اوس داسې ویډیو رپورټونه هغه و چې روان دي. ویډیوګانې دي چې خبريږي په سوشل میډیا باندې او امنیتي ځواکونه خبري په خپل باندې په خپل دغه بادغیس چې کوم والد حسام هغه هم ویډیو خبره کړې ده. پکې ویلي شوی دی چې دوی دلته په کلانو کې کلک ولاړ دي. ټول امنیتي ځواکونه هم ورسره موجود دي او دا خار چې کوم دی د سکوت کېدونه بچ کړی دی. دا د طالبانو لاس ته نه دی ورغلی. په شاوخوا سیمو کې جګړه روانه ده. خو دوی وایي چې دوی د ټول دفاعي قوت سره او د امنیتي ځواکونو د مشرانو سره په دغه ځای کې موجود دي او د طالبانو یې پوره مزاحمت کړی دی. دغه سیمه چې ورسره خواته چې کوم هرات او نور سیمې دي په دغه کې هم د دې سورو د وړاندې جګړه شوې وه. نو تر اوسه پورې ویډیوګانې دا خبرې دي چې راکنه طالبان راغلي دي او دغه کلانو کې د کلانو باندې قبضه کړې ده یا زندانې مات کړې دي یا نور چې کوم د امنیت چې کوم سره تړلې ودانې دي هغه قبضه کړې دي. خو اوس دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو له خوا د چارواکو له خوا دا ویډیوګانې خبرې کیږي چې دا نن تازه دي. بیا په هغه کې وایي چې موږ دلته موجود یو په خار کې او دا خبرې سمې نه دي کنه چې طالبانو دا ځای چې کوم دی قبضه کړی دی. په مجموعي توګه باندې په افغانستان کې ځای په ځای د جګړو رپورټونه خو ډېر را روان دي. طالبان د یو شمېر ضلعو د قبضه کولو دعوی هم کوي خو ورسره هلته سیډون کې په دې نظر باندې هم دي چې دا د طالبانو ستراتیژي بدل ده او د افغانستان شمال اړخ ته چرته چې جنگ کله هم دومره تود نه ری شوی، همیشه د پښتنو په سیمو کې واغ سیمې په خاص توګه چې افغانستان سره نږدې دي، نورستان شو یا کونړ شو، پکتیا، پکتیکا، کندهار، ننګرهار، په دې ځایونو کې همیشه جګړې شوې دي او دلته اوس نه لیدل کیږي. یا خو د طالبانو وایي چې کنه ستراتیژي بدل را شمال اړخ ته هغه زیات پرمختګ کول غواړي، یا دا چې پښتنو په سیمو کې په افغان نېشنل آرمی کې پښتانه چې کم دي هغه هم ورته کلک ولاړ دي، نو په دې وجه باندې هغه ستراتیژي بدل کړې چې کنه موږ که دلته نه شروع کو نو اسې نه چې د مزاحمت سره مخ شو. نو هغه دا د شمال چې په شمال کې خلکو دا توقع نه کوله چې کنه طالبان بدل تر راشي او دلته نه بره جنگ آغاز وکړي، نو افغان امنیتي ځواکونو سره چې کوم خبريالان خبرې کړي نو هغه ورته دا وایي چې په بنیادي توګه باندې په شمال کې خلک ذهني طور تیار نو، په دې وجه باندې طالبانو ستراتیژي بدل کړي رو دا غځینې د خپل جنگ آغاز کړي دي.
شروان صاحب، یو بل خبر دا ده چې په ایران کې د طالبانو مشران چې کوم دي استازي دي، د افغان حکومت استازي چې کوم دي او بیا نور سیاسي مشران د افغان چې کوم سیاسي مشران دي هغه په ایران کې موجود دي د یو غونډې لپاره، د دغه وشته حادثه د څه خبرې ترې روانې دي؟
د دې تصدیق خو په خپل افغانستان چې کوم د سولې علي شورا د هغه هم چارواکو کړی دی، ورسره طالبانو لخوا هم ډاکټر نیم چې د هغه کوم ویان دی هغه هم د دې تصدیق کړی دی، او بیا داسې ویډیوګانې هم خپاره شوې دي او خبرونه هم شته چې په تهران کې دا وخت د افغانستان د حکومت چې کوم پلاوی دی هغه هم موجود دی، ورسره د افغانستان د سیاسي مشران چې پکې د حامد کرزی دوه اهم ملګري شامل دي نږدې هغه هم هلته موجود دي، او د دې تر څنګ چې کوم ډاکټر نعیم دی د طالبانو بیان هغه ویلي دی چې شیخ محمد عباس تانکزی چې کوم دی د هغه په مشرۍ کې هم د طالبانو پلاوی په تهران کې موجود دی. د طالبانو اگر چې دا ویلي دي چې دا هم د سولې په لړ کې دا ملاقاتونه کیږي، ورسره چې د افغان کډوال په حواله سره نور موضوعات باندې دا خبرې اترې کیږي، خو د افغان حکومت له خوا په دې باندې لاس واضح خبرې نشته، او د ایران چې کوم خارجه وزیر دی جواد ظریف داغه د خولې چې کوم بیانونه خبره شوري په هغه کې دا ویل شوري چې په افغانستان کې د امنیتي د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته دې غواړي چې طالبان او افغان حکومت په خپلو کې کینی او سیاسي حل د لارې دا مسالې دې مسالې حل سه ولټول شي. ورسره چې کوم دی افغان حکومت لخوا په دې باندې سډیر زیات خبرونه خو نشته او نه هغه په دې کې داسې ډیره دلچسپي ښکاری، خو سړو په افغانستان کې دا وایي چې دا یو ورکوټ غونډه کې ګام کې دی شي، ځکه چې د دین وړاندې په قطر کې چې کوم خبرې تیرې دي هغه هم د ځنډ ښکار دي، د دین وړاندې په روس کې خبرې شوې دا هغه هم چې کوم خبرې شوې دا هغه څه نتیجې نه دی راوته، د ترکی د استنبول د غونډه هم طالبانو انکار کړی دا هغه څه نتیجې نه دی راوته. نو دا سه زیاتره سیډول کې او په خپل افغان چارواکي هم وایي چې دا یو وړوکی قدم دی شي، خو دا د سولې اړه
قدم نشي کېدلی. ډیره زیاته مننه نوشروان قلندر صاحب د وخرا کولو.
مننه ستاسو.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری کړي لا دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان فواد امان د منځه شهید سره په مارکه کې وای طالبان سولې ته جمن نه دي او جګړې ته دوام ورکوي. هغه زیاتوي چې دا مهال د افغانستان په شلو ولایتونو کې د طالبانو سره په جګړې بوخت دي. په دې اړه نور څه تفصیل تاسو په دې مارکه کې اوریدل او کتلی شئ؟
په دې کې کوم شک نشته چې د طالبانو هدف د افغانستان ویجاړول، د افغانانو وژل، ارزښتونه یې له منځه وړل او بیرته افغانستان یو تیاره دور ته وړل دي. طالبانو د پخوا په پرتله خپلې حملې زیاتې کړي او له بده مرغه اغیز یې پر عامو خلکو شوی. کورنۍ بې ځایه شوي، ټپي شوي، ماشومان ووژل شول، ښځې ووژل شوې او دا ټول د طالبانو له لوري د زیاتېدونکو حملو په نتیجه کې شوي. زموږ امنیتي سرتیري د سولې لپاره مبارزه کوي او په اولو کرښو کې د خپل وطن د دفاع لپاره خپلې وینې تویوی. لبه د مرغه په دې اخرو کې ځینې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې طالبان په ولسوالیو مکمله واک ولري. کله چې دوی د ولسوالۍ ودانۍ و هم نیسی، خو د ولسوالۍ په پاته برخو کې زموږ امنیتي ځواکونه موجود وي او کمیټې وطنې چې د امنیتي ځواکونو له لورې شوي وي بیا به نه تکرارېږي او د هر ډول عملیاتو او د وطن دفاع ته تیار یو.
ولایتونو کې دا مهال پوځي عملیات دوام لري.
تر ټولو زیات پوځي عملیات مو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دوام لري. په دې کې د بدخشان ولایت په ګډون په تخار، بغلان، کندوز، بلخ، فاریاب، جوزجان او سمنګان کې جګړه دوام لري. همداراز د افغانستان په جنوب کې جګړه روانه ده، لکه کندهار، هلمند، اروزګان او په غرب کې بیا په فراه، هرات او شرق کې بیا په ننګرهار، لغمان، پکتیکا، پکتیا او په مجموع کې د 13 څخه تر 16 ولایتونو کې د طالبانو سره په جنگ بوخت یو. خدا محل موږ خپل عملیاتونه په لغمان کې زیات کړي او ډیر ضربه پکتیا، پکتیکا او کونړ ته هم دغه عملیات وغځو او همداراز په بدخشان کې مو لوی عملیاتونه پیل کړي. نو موږ هم د پخوا هر وخت په پرتله خپل پوځي عملیات زیات کړي او ډیر طالبان په هوایي بریدونو کې وژل کیږي.
امان صاحب، خپل د بګرام هوایی اډه چې بهرني ځواکونه ترې وتلي دي د ملي دفاع وزارت ته سپارل شوې ده، څه تفصیل یې دی؟ د دغې اډې د امنیت سمبالولو په لړ کې مو څه ګامونه اخیستي دي؟
د بګرام هوایی اډه په رسمي ډول دفاع وزارت ته وسپارل شو او موږ هم هلته په ګڼ شمیر کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړل. په ځانګړي ډول افغان کمانډو ځواکونه او د دې اډې ساتنه به کوي. دا مهال موږ د هغو وسلو او تجهیزاتو د ارزونې په حالت کې یو چې موږ ته سپارل شوي او پلان لرو د دغې پوځي اډې څخه ښه کار واخلو. امکان لري د افغانستان یو بشپړ پوځي ځواک ور انتقال کړو، نظامی او هوایی فعالیتونه له بګرام هوایی اډې څخه پیل کړو.
امان صاحب، طالبان ویلي دي چې راتلونکي میاش په خپل د سولې پلان په لیکلي بڼه افغان حکومت ته وړاندې کی. دا فیصله تاسو ته څومره جدي ښکاری او خبرګون مو څه دی بیت؟
خب طالبان تعهد به سولې ندارن، دروغ میگن.
طالبان سولې ته ژمن نه دي، دروغ وایي. طالبانو هدف جنگ دی او جنگ ته دوام ورکول دي. هدف یې د بهرنۍ اجنډا پر مخ وړل دي، په ځانګړي ډول د پاکستان اجنډا. هغوی د نورو بیگانه هیوادونو د ګټې په خاطر جنگي او د افغانانو ګټو ته کومه توجه نه لري. تاسو خو وینئ چې د طالبانو له لاسه زیاتره قربانیان افغانان دي، په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوبي او شرقي ولایتونو کې. د خلکو کورونو ته یې اور واچو، سکولونه یې وسوځول. مونږ او تاسو شاهد یو چې په کندهار، هلمند، اروزګان، لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا او پکتیکا کې کلونه وشوه چې ماشومان ښوونځیو ته د تلو نه محروم شول. دا د خلکو سره د ښکاره دښمني نښې دي. نو هغوی د سولې اراده نه لري او د سولې لپاره نه جنګیږي او کوم مسایل چې یادوي هغه هسې بهانې جوړول دي. هغوی غواړي سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د پوځي لارې په افغانستان کې واک ترلاسه کړي. خدای امکان نه لري. هماغه راز چې د افغانستان لومړي معاون تاسو ته په مرکه کې وویل، طالبان هیڅکله پوځي لارې څخه په افغانستان کې نشي بریالي کېدی.
د دی وسره اوسې دا د وایس اف امریکا دی ودا د رپورټونو لړۍ لا دوام لري. زمو سره بل رپورټ ک افغانستان کې جګړه زیات شینو، خلک به هجرت او کډوالۍ ته مجبور شي. په دې اړه باندې د رابیا پیر د اسلام آباد څخه وایي چې د امریکایي او اتحادي ځواکونو د واپسۍ او د افغانستان په بیلابیلو سیمو د طالبانو د کنټرول تر لاسه کولو رپورټونه سره دا ویره څرګندېږي چې د افغان کډوالو د حالاتو د خرابۍ له سببه ګاونډي هیواد ته تګ کولی شي. پاکستان په دې اړه څه لار خپلوي؟ په دې اړه د خیبر پښتونخوا کې د کډوالو کمشنر عباس خان دی وسره خبرو کې ویلي، د پاکستان حکومت په ګاونډي هیواد کې روان حالاتو څخه خبر دی. کچري خدای مکا په افغانستان کې صدا سي پیښه مخې ته راغله چې زمونږ د ګاونډي ورونه بیا هجرت ته مجبور شول. پاکستان ته نو مخکې یې هم خدمت کړی او اوس به یې هم کوي. تیر ورځ د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلیو چې اسلام آباد افغان کډوالو د پاره خپلې پولې د پرانستلو په حق کې نه دی، او کچري د حالاتو له سبب مجبور شو نو پاکستان به ایراني ماډل خپلول یو خپلوي. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د کډوالو کمشنر عباس خان ډیو سره خبرو کې وایي،
وزارت سفرون دا غي چې کوم مشران دي غي خپل کمپلیټ پریپریشنز وغیرہ کړی دي، چې کوم ځای کې کیمپ لګول دي، کوم ځای کې ایسا انتظامات غي د پاره کول دي، هغه غي بالکل کړی دي. حکومت پاکستان چې کوم دي نو هغه بالکل دا سترګې پټ نه سره چې جی بالکل موږ ته په ګاون کې سکیږي موږ ته غم نه سيو ان کیس خدا سے خوره مګا په افغانستان کې صدا سے په خراله چې زموږ د ضروریان دي او هغه بیا هجرت کوي پاکستان ته
زیاتوي. په دې اړه تر اوسه د وفاقي حکومت له اړخه څه احکامات نه دي ورکړی سوي چې څرنګه او کم ماډل به خپل کړی سي. ډیوه په دې اړه په پاکستان کې د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د ویاند کیسر افریدی سره هم خبرې وکړې. کیسر افریدی وایي نړیوالې ورورلوي ته پکار دي چې په اوسني حالاتو کې افغانستان کې خپل کردار ولوبوي او هلته امن راوړل سي، او خبره دې ته نه پوزي چې خلک یو ځل بیا بې کوره سي، ځکه چې افغان کډوال د سلویشتو کلو راهیسې مشکل ژوند تیروي.
ظاهره ده چې حالات بیا زیات خرابیږي، نو دا غیر یو خدشه ده چې خلک په افغانستان کې د نه هم لکه هغه بې کوره شي، او بیا صدا سي ملکونه دي لکه پاکستان یا ایران یا نور سنټرل ایشین چې کوم ملکونه دا غیر ته خدشه ده چې هلته کې افغانان لاړ شي. خو دلته کې لکه زه به دا ووایم چې د پاکستان مرستې ته تیار یو، که داسې یو انفلکس راځي، که خلک راځي لکه څنګه مو مخکې مدد کړی.
خودی دا هم وایي پاکستان یوازې دغه بوج یا بار نسی پورته کولی. کچری دغه رنګه حالات جوړیږي نو پکار دی چې نړیواله ورورلوی هم په دې کې خپل کردار ولوبوي او بار پورته کول کې د پاکستان مرسته وکړي. تیر ورځ ډان ورځپاڼه کې خبر شوی یو رپورت کې د کورونا چارو وزیر شیخ رشید د خلې ویل سوی و کچری په افغانستان کې حالات خرابیږي نو خپل پرمزه کبا کډوالو باندې بندیز لګوي او د پولیس سره به کیمپونه جوړوي او د ایران ماډل به خپلوي. د کډوالو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمیشن یو این ایچ سی آر د یو رپورت تر مخه په ایران کې 8 لک افغان کډوال اوسي چې کال 1980 په لسیزه کې د پولیس سره نږدې سیمو کې جوړ کړی سوي کلو کې اوسېدو او دوی ته شهرونو کې د اوسېدو اجازه نه و ورکړی سوي. ډان ورځپاڼه د یو سرکاري چارواکي د خولې وایي وزیر اعظم عمران خان تیرونی د ایران د نوي ټاکل سوي صدر ابراهیم رئیسی سره خبرو کې هم د افغانستان خرابېدونکو په حالاتو اندیشنې سرګندې کړي، او دواړو مشرانو د افغان کډوال د ممکنه راتګ په اړه د ایران ماډل په خپلولو اتفاق کړی. د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال میشته دي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوا دا وس وخت شوې نړیوال مطبوعاتو ته چې وړاندې کوونکې د ډیوا همکار مختار خلیل.
افغانستان نه د امریکای د وطن ورستو د سیمې مختلفو ملکونو سره د خپل ماروزی حالاتو پر وړاندې کې لوی فکر مل شوی دی. د مثال په توګه د ټولو نه زیات فکر من ملک دا وخت چین دی، ځکه چې د امریکای نه پس افغانستان کې د طالبانو د ممکنه اقتدار دراتلو ورستو به د هغې اثرات نیخ په نیغ چین کې د مسلمانانو په ناقلاره سیمه سینکیانګ باندې پریوزي، چرته چې یو غور مسلمانان او نوري کمشمیره مذهبي فرقې د چین د ریاستي جبر او ظلم خلاف د ډیر وخت نه راپورته شوي دي. په دې موضوع هانګ کانګ نه د خوریدونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز په تازه غنا کې د پاکستان د یو نامتو صحافي او د لیکوال د سلمان رفی شیخ یو ډیر تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط یو ترهګر ګوند چې چین تینه په سخت او یره کې پروت دی. سلمان رفی شیخ د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په مای کې کابل کې د خونړو بمی چودنو په حق لا د چین د خارجه چارو زنانه ویانې هوا چونینګ بیان ورکړی وو چې په کابل کې د جاری شر فساد یو وجه افغانستان نه پتا دی سره د امریکې د وتو هم ده. د چین د خارجه چارو زنانه ویانې دا هم ویل چې امریکا دې په داسې ډول اوزي چې د افغانستان اولس ته شاته اړې ګړې او خونریزي پرې نږدي. مضمون نگار لیکي د چین دا سرکاري بیان په اصل کې د چین په زړه کې د پرتی هغې ویرې څرګندونه کوي کومه چې د امریکې د افغانستان نه د وتو پس د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک د سر را اوچتولو له سببه چین سره مل ده. ایشیا ټایمز لیکي چې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک جنګیالي د شام په خانه جنگی کې هم جنګیږي او دوی په ادلیب او نورو قدوي سیمو کې سختو جنګیدونکو جنګیالو سره یو ځای پراته دي. د سیمې په حالاتو د نظر لرونکو تجزیه‌نگارانو او مبصرانو وینا ده که طالبان په افغانستان کې په اقتدار کې راغلل نو دا به د چین د جبر او د ظلمونو لاندې نظربند کیمپونو کې د بیزتۍ د جون تیرونکو یو غور مسلمانانو د ظلمی کل په مشرقي اسلامي ترکستان تحریک کې د شاملېدو او د چین خلاف د ټوپک راپورته کولو لار اواره کی. چین سره دا فکر هم مل دی که افغانستان کې پراته د چین یو غور مسلمانان د یو انقلابي بیرغ لاندې را جمع شول نو دا به سیمه کې د چین د اربونو ډالرو بیلټ اینڈ روډ بین الاقوامي منصوبې ته لویه خطره جوړه کی. ایشیا ټایمز لیکي چې د چین د شاهراه ریشم په نوم د سلک روډ نتورک د شپږو منصوبو لارې د سینکیانګ نه تیریږي او دا لارې چین روس او وسطي سویلي او غربي ایشیا سره تړي او تر بحیره روم پورې رسی. مضمون زیاتی چې د متحده قومونو د سلامتی کونسل په یو تازه رپورټ کې د دې خبرې تصدیق شوې ده چې مشرقي اسلامي ترکستان تحریک نه یوازې دا چې په افغانستان کې وجود لري بلکې دا تحریک په خپل بین الاقوامي ایجنډا کاربن هم دی. رپورٹ کې دا هم ویلې شوې دي چې د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک جنگیالي د افغانستان په بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې موجود دي او عبدالحق نومي یو تن چې د محمد امین محمد په نوم هم یادیږي دغو صوبو کې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک مشر دی. د متحده قومونو د سلامتی کونسل پر رپورٹ کې دا هم ویلې شوې دي چې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک جنگیالي د پاکستان دو غیر قانونه ګرځولې شوو ګوندونو لشکر اسلام او تحریک طالبان پاکستان سره هم ډېرې جوختي اړیکې لري. ایشیا ټایمز لیکي چې چین د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک د مخې نیو د پاره د کابل حکومت او افغان طالبانو سره په یو وخت یو شان تعلقات جوړ کړي دي او یو طرف ته د افغانستان حکومت ته افغان فوجونو له د تربیت ورکولو وړاندیزونه کوي او بل طرف ته طالبانو ته د امن په عوض کې د ترقیاتي امداد ورکولو پیشکش کړی دی. دې اقداماتو نه د چین غرض دا دی چې افغان حکومت او طالبان دواړه دې ته جوړ کړي چې د مشرقي اسلامي ترکستان جنگیالي بدخشان کې د واخان په لار سینکیانګ ته اوړېدو ته پرې نږدي خو بل طرف ته افغان طالبان د کابل د نیو د پاره د هر طرف نه جنگیالي ځان سره راغونډي. په دې سبب افغان طالبان به د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک نه د لاس اخیستو د چین خواست شاید چې ونه مني. سلمان رفی شیخ ایشیا ټایمز کې خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت د قیام په خارجي سطح ټولو نه لویه فائده به د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک ترسي. د مشرقي اسلامي ترکستان تحریک به افغانستان کې د القاعده او د دولت اسلامیه له سببه هم ډیر مضبوطیږي ځکه چې القاعده او دولت اسلامیه دواړه د سینکیانګ د مظلومو یوغور مسلمانانو ټینګ ملګري دي. په دې سبب چین یوازې د مشرقي اسلامي ترکستان د تحریک د یو څو سوو جنګیالو خطرې سره مخ نه دی بلکې دې سوونو جنګیالو سره د القاعده او د دولت اسلامي په زرګونو جنګیالي مل دي.
د دې ویلي دونکو تاسو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. د وایس اف امریکا ته د شام په شمالي ختیس کې هغه پوزي مرکز ته د ورتلو اجازه ورکړل شوې چې پکې لیدل شوې د امریکا پوز او کورد جنگیالي د داعش ډلې بیا سر راپورته کول مخنیوي لپاره څنګه په ګډه کار کوي. په دې اړه درته د وایس اف امریکا خبريال سروان کجو یو رپورت د ډیوا همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
دا پوزی مرکز د شام په شمال ختیځ سیمو کې د امریکا د پوزی مرکزونو نه یو دی چې د داعش ډلې په ضد د جګړې د هڅو برخه ده. وی او ای کم داسې ځایونو ته د رپورټینګ په غرض تللی. دا هغه پوزی مرکز دی چې په دې کار کوي چې داعش ډله په دغه سیمه کې یو وارې بیا ګواښ جوړ نه شي. دوه کاله وړاندې امریکایي ځواکونو د شام په ختیځ کې داعش ته ماتې ورکړې وه. دا پوزی مرکز د هغه کورد جنگیالو د حفاظت لپاره دی چې په ځینې توګه د سیرین ډیموکراتیک فورس په نوم یادیږي، او د داعش په ضد جګړه کې د امریکا سره ملګرتیا کړې ده.
موږ په امنیتي چارو کې د داعش په ضد عملیاتو کې د ایس ڈی ایف مرسته کوو، او په دې لړ کې زمونږ په مشن کې څه بدلون نه دی راغلی. د داعش په ضد جګړه روانه ده. موږ په تسلسل سره دا هڅه کوو چې د داعش د قیادت او کنټرول دواړه صلاحیتونه راکم کړو چې دوی د دې جوګه نشي چې د کومې سیمې کنټرول ترلاسه کړي.
د ایس ڈی ایف جنگیالو سره په ګډه د سیمې د غزمې وروسته د امریکا د پوځي مشن یو عسکر وی او ای ته صدا سی ویل.
د پوځي کشتونو یا غزمو یو تکنیکی ګټه دا وي چې پته ولګي په شاوخوا سیمو کې سره باندې که مونږ خامخا د دیوالونو په شا پاتې کیږو، نو بیا به مونگا تا دا پتا نه لگی چې په حقیقت کې حالات څومره نازک دي، خو بیا هم دا یو خوندوره تجربه وي ځکه چې مونگا په دې هم خبر شو چې ځایي خلک مو څومره هرکلی کوي، او یا دا چې دوی زمونږ په حق له څه قسمه اندېښنې لري. یو فائده دا هم وي چې که دوی مونگا په څه خبره خبرول غواړي نو مونگا یې پوره مرسته کولی شو.
امریکایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په شام کې 900 امریکایي عسکر ګمارل شوي دي چې ځایي پوځونو ته مشورې او مرستې ورکوي. د دې ترڅنګ په ځایي کچه طبي مرستې هم ورکوي.
مونږ چې کله په طبي مشن بهر ته لاړ شو نو دا یقیني کوو چې دوی دومره پوهه کړو چې د خپلې ټولنې او د خپل ځان مرسته به څنګه کوي، لکه دا چې که څوک زخمی شي او وینه ته ځي نو ابتدایي طبي مرسته به څنګه ورسوي. مونږ ورته خایو چې دا به څنګه ودري او څنګه به علاج کوي یا درملنه کوي. دا ورته هم خایو چې تر ځایی روغتون رسولو پورې به څنګه خیال ساتي.
د دې پوزي مرکز نه په لږه فاصله کې روس د شامی حکومت او ترکی هیواد مرسته کوي. څوک چې د کورد جنگیالو مخالف دي او دغلته پوزي شتون لري. امریکایي عسکر وایي چې د ځایی قوتونو د ځان سره ساتلو مطلب دا دی چې د شام په شمال ختیځ کې نور هیوادونه هم په ذهن کې وساتل شي، خو اصل پام یې په داعش مخالفه مهم دی. نو شروان کلندر، وی او ای ڈیوا، واشنگٹن.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. دلیف کومار چې نوم خپل نوم یې یوسف خان او په خبر کې زیږیدل او د شروع یې چهارشنبه په ورځ په هندستان کې په یو روغتون کې عمر د هغه کور چې کم دنو حکومت ملي میراث ګرځولې ده په خبر کې هغه پاتې شوې ده د خپل کور په خبر کې ده په هندستان باندې په فلمونو باندې په هغه وخت کې ډیر زیات مشهور او ډیر غټ راج کړو په دې اړه باندې درته مدثر شاه د هغه کور درخی ده د جون په اړه باندې په دې رپورت کې درته نور سوای تاسو یې قتل او اوریدل شي.
د هندي فلمونو وتلي ستوري دلیپ کمار ممبئی کې د ورپېخې بیمارۍ له امله دوه کم سلو کالو عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې. دلیپ کمار چې اصلي نوم یې یوسف خان او د پېښور کې سخانۍ بازار یو کوڅه محله خدادات کې زیږېدلی و. دا تو کالو عمر کې 1930 کې پلار سره هندوستان ته لاړو. د پېښور کلچرل هیریټیج کونسل عمومي سکتر شکیل وحیدالله خان څو ځله هند ته تللی او هلته یې دلیپ کمار سره لیدل کتل کړي دي. نوموړی ډیوه ته وایي دلیپ کمار په هر وخت د پېښور او خپل کور ذکر کولو.
کله چې زنګ ملاقات شو نو هغه کې مغره د کور ذکر کړو د کور د یو یو ګټ هم سره ذکر کړو چې په فلاني ځای کې بزناسو زمانیا و ماته د قصې کولې پانګن کې موږ نه سودا زنګ لکه بچپن ټول قصې به کولې. نو د نن چې کوم واقع شو د غوی د مرګ د سوال جواب راغې نو یقینا دا وایم چې دا د برصغیر پاکو هند لپاره سچ د پیښو د خلکو لپاره ډیر لوی د غم خبر دی. او په کم کم ځای کې چې خلک په اردو یا په هندي باندې پیږي یا د دوی د فلم انډستری خدمات چې چالي دلی دي نو دا د ټولو خلکو لپاره چې کوم دی د سو خبره ده.
وای دلیپ کمار ممبئی کې یو بنگله اخستې وه. هغې ته د پېښور هاوس نوم ورکړو. څوک چې بدل ته نه تلل نو دغه بنگله کې به استوګنه او خوراک سکاک ویړیا وو. دغه تن چې د پښتونخوا جنوبي سیمې ټل نه پېښور ته خپلو کارونو پسې راغلی دی خو دلته خبر شو چې دلیپ کمار په حق رسېدلی دی. نو د دلیپ کمار پلرني کور ته راغلو او د ده په مړینه د خپل خفګان څرګندونه څه داسې کوي.
اوس د کمی گلے کی ز سودا کوم دی مخ ته ولاړې مده دلیپ کمار کور مخ ته ولاړې ما بس د خلک راغلو د میډه مولا وې دلیپ کمار وفات شوه دی. نو ما ډیر خفغان اظهار کو غم ور سره شریکو او مونږ ډیر فخر کو چې د دلیپ کمار کور مخ ته مونږ ولاړ یو او نن په مرګ باندې ډیر خفایو. هغه دنیا ته د خودلی چې ز دلیپ کمار ما او ډیر خېکټر ما ډیر فلمونه کتلی دی خو کرم فلم ډیر خوخیږي.
دلیپ کمار دوه ځله پېښور ته راغلی خو د دې کور کتنې صرف یو ځل کړی ده. صوبایي حکومت نږدې ورځو کې دغه کور خپله ولکه کې اخیستې او اعلان یې کړی ده چې د څلورو مرلو دغه کور کې به عجایب خانه جوړه کړی شي. نن هم د آرکیالوجي محکمې انجینران موجود د کور پیمایش کوي. دی کې یو تن محمد عدنان څه داسې وایي.
د دې لپاره موږ ډاکومنټیشن کوو چې سکول دي څنګه کول دي تاسو کته شي کور ډېر خراب حالت کې ده کنه دا ان شاء الله موږ هم د سي خپل حالت کې بحالو. نو موږ چې تقریبا یو مې شوشو چې موږ بدی لګیا یو ډاکومنټیشن کو آرکیټیکچر دی موږ سره انجینیرز دي او غیر راضی خپل میجرمنټ سخلی ډرنګز به کیږي او پورا استیمیټ به تیاریږي. نو چې دګ بټیم لګي هغه نه پس ان شاء الله موږ بدی کار سٹارټ کوو د عمل بار څخه هټاوو او دا خپل حالت کې ان شاء الله دوباره بحالو.
د دلیپ کمار په مړینه د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په شمول د هندي فلمونو هنرمندانو اکشے کمار اجے دیوگن او داسې نور د خفغان سرګندونې کړي او د خدای بخلي خدمات ستایلې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا په خبر.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده. د پاکستان ځمکه په لحاظ د پاکستان د ټولو لوی ایالت بلوچستان مسلې سي دي. آیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دومره واک لري چې خفه بلوچ خوشاله کړی شي؟ بلوچ سیاستوال مشران او سیډونکو په دې کوم نظر لري؟ د ډیوا خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی درته نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د وتلی بلوچ سیاسي مشر نواب خیربخش مریزوی او د بلوچستان د داخله چارو په خوانی وزیر نواب غزین مری وای یوازې عمران خان یا کوم بل سیاسي مشر د بلوچستان د مسلې د حل اختیار نه لري.
د هغه اختیار نه لري. بلوچستان بیا درته هم د د ډومین د باندې دی. کدی ک بل څوک یې؟
د فوز یا نور څارګری ادارې ستاسو اشاره هغه لوري ته ده چې د هغه سره د اختیار دی.
بالکل هغه سره د اختیار دی. په دې کې دوی رائے نشته.
عمران خان د تیرې دوشنبه په ورځ په گوادر شار کې وځای مشرانو او زده کوونکو ته په خپل وینا کې ویلي وو چې په تیرو وختونو کې له بلوچستان ایالت سره اسلام آباد او د بلوچستان سیاسي مشرانو انصاف نه دی کړی. د عمران خان په خبره شاید په تیرو وختونو کې د بلوچستان خلک خوشکړل شوي وي، ځکه دلته وسلوال پاتون شوی او بیا د پاکستان دشمنانو هغه د پاکستان ضد هم استعمال کړی وی. خو عمران خان وویل چې دای سوچ لري چې له دې وسلوالو بلوچو سره خبرې وکړي. خو د بلوچ خان پرسته ګوند بی ان پی منګل د بلوچستان د ایالتي اسمبلی غړی احمد نواز وای عمران خان دی اول د گوادر و خلکو ته د شلو او به ورکړي، بیا دی د بلوچستانو د خفقان پر مسله خبرې وکړي. احمد نواز وویل چې دوی د عمران خان له حکومت سره دوه کال ملګرتیا په همدې خاطر وکړه چې د بلوچستان مسله به حل کړي. خو وای چې کومې شپږ نقطې چې بی ان پی منګل ګوند د عمران خان و حکومت ته ورکړې وي په هغه عمل ونسو، ځکه دوی د عمران خان له حکومت ته جلا سوه. وای په تیرو اویا کالو کې هیچا هم د بلوچستان مسله حل نه کړه.
دا یو حکمران راضي کې ناراض بلوچ کے ساتھ ہم ان کو ان کی کوشش کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان سے بیٹھیں، مگر عملی دا هیڅ کسی نه دی.
بلوچ سیاسي ګوندونه او مشرانو تل ویلي چې اسلام آباد او پوځي استابلیشمنت تل له بلوچستان سره ناانصافي کړي. دوی وایي چې د بلوچستان پښتمنیو د بلوچستان د خلکو اختیار نه دی. دوی تور پوری کوي چې د بلوچو له پښتنې او خوښۍ پرته د بلوچستان ټول وسایل لوټل کیږي. خو د پاکستان مرکزی حکومتونو او پوځي مشرانو په ډیر واره دغه تورونه رد کړي دي. د نواب غزین په خبره له اتلسم ترمیم وروسته هم د پاکستان او چین ترمیان د عربونو روپو پروژې سی پیک اختیار له بلوچستان سره نه دی. دغه په خبره لایه هم ش او بد د اسلام آباد په لاس کې دی. هغه وویل چې سی پیک له گوادر بندر شروع کیږي، خو وایي د دې پروژې و بلوچستان ته یو ګټه هم نه رسیدلی. کله مو چې ورته وویل چې د سی پیک اتارټي مشر په خوانی لیفټیننت جنرال عاصم سلیم باجوا وایي د سی پیک په پروژه کې یې د بلوچستان وزوانانو ته د روزګار، صفا اوبه، ډیمونه، سړکونه، بجلی، تعلیمي ادارې او روغتونونه ورکړي. په ځواب کې یې غزین مری وایي
څه چې ورکړي دي راښکارای کی.
و مو پوښته چې د بلوچستان د مسلې حل څه دی؟ مری په ځواب کې راته وویل
چې هغه لاندې راځي څه به دوی بالاسي یو داسې شی نه دی په دنیا کې چې ناممکن نه. که باداران وغواړي په یو ورځ کې هم دا مسله سمولی شي.
حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره غږیږو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخیستل کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بولئ.
د پاکستان په اول کې ویډیو دا چې نو ولې د څنګه د دې په امریکا کې خپل کار شروع کړ او اوس یې وډه.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
تاسو ډیوا اوري او ډیوا ګوري. د په خیبر پښتونخوا کې د 15م آئینی ترمیم وروسته ورګټ کړل شو قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ کې 3% برخه ورکولو لپاره د پیښور های کورټ کې ریټ پټیشن یا درخواست چمتو کړی شوی دی. په دې درخواست کې نور څه دي او دغه سوغښتنه پکې شوې ده، په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
په پیښور های کورټ کې دغه درخواست د قومي اسمبلی په خواني غړي شاجګل افریدی له خوا جمع کړی شوی دی. نوموړی ویډیو ته ویل چې په کال 2013 کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې جمع کړی شوی دی. خو د انضمام په وخت چې کومه ژمنه شوې وه چې د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره به راتلونکي لسو کالو دوران هر کال 100 ارب روپۍ ورکول شي، هغه نه ده پوره کړی شوی، ځکه یې عدالت کې درخواست جمع کړی دی.
کار خود اصل پیسو د پټي حکومت را دي کړي پټي حکومت وګوري چې دا یو په درو صوبو کې حکومت دی یو یو کوالیشن د بلوچستان او په پنجاب او په سرحد کې حکومت دی او سند والا وایي چې دا یې سیر وارد میټینګ نه راغښته شوی نو پټي حکومت خو وګوري ډایرکټلی نن سره کول شي 42% پیسې چې یې اړه به پټي حکومت را نه سیر وارد دی اور 58% صوبو سر ہے صوبو کے لوی صوبہ پنجاب دے زیادہ حصہ چے پنجاب راضی کو دا 42% پیسے فاسی حکومت مولا پورا نہیں رکھڑی تو سلو عربو کے او کم لس کلا تے کی سے برقرار ساتھ لے وہ جکب دڑائی کیو دے پاٹا پو وقت نو اگا وقت دا پیسے نہیں رکھڑی
د راپورونو تر مخه د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي ایوارډ لاندې به پنجاب قبایلی سیمو ته د 3% حساب سره 21 ارب روپی ورکي، صوبسین به 9 ارب، بلوچستان 3 ارب، خیبر پختونخوا 6 ارب او وفاقي حکومت به 45 ارب روپی قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره ورکي. د قبایلی سیمې ممند ضلع سره تعلق لرونکي خبریال شمس ممند وایي د یادو علاقو د پرمختګ لپاره د کلنی پرمختیایي پروګرام یا ای ډی پی ترڅنګ د فاټا انزمام په وخت ټاکلې شوې برخه ورکول هم مهم دي، ځکه چې قبایلی سیمې په نوي دور کې هم د ژوند بنیادي ضرورتونو څخه محروم دي.
ولی چې دا علاقې د 13 او 14 کالو راسي د مختلف وجوهاتو په وجبانی پسمانده پاتلې شوې دي. هلته نه یونیورسيټي نشته دی، نه میډیکل کالج شته دی، نه انجینرینګ یونیورسيټي نشته دی، نه بزنس سنټر غټ شته دی چې ګنې هلته یو کاروبار یا هلته انډستري دي. هلته د بجلی داسې کارخانې نشته دی چې لوکل خلک دا غټه فائدہ واخلي. هلته د سپورټس اکټیویټیز په هغه انداز کې نشته دی. هلته د روډ انفراسټرکچر چې دی هغه د نش برابر دی چې کوم باندې د ټول نه بهترین ترقی کېدی شي. نو دا
د قبایلی ضلع خیبر نه منتخب شوی د پاکستان تحریک انصاف د قومی اسمبلی غړی اقبال پریده وای موجوده بجټ کې وفاقي حکومت د قبایلی سیمو لپاره خپل برخه بیل کړی ده او د سوبونه د برخې اغستو لپاره د قبایلی سیمو منتخب شو غړو حکومت سره خبرې روانې دي.
نو په دې کې خو لکه موږ سره واده شوی و د 1 شپېته ارب روپو و باغې کې 54 ارب روپۍ خیبر پختونخوا حکومت له ملو شوي دي و دا صرف او صرف د زمشو د اضلاع لپاره ملو شوي دي. خو زموږ سپیشل فنډ سره و د نیسي ایوارډ سره کار دی. په دې کې موږ د وفاق سره چې څنګه ما تاسو ته وویل دا لومر سره موږ سوره چې کوم د 2-3 میټینګونه شوي دي او انشاءالله ولځي چې په لږو ورځو کې به موږ په کې کامیاب شو.
ماهرین وایي د خیبر پختونخوا خوا صوبای حکومت د مالی کال 2020 او 2021 په بجټ کې 109 ارب روپۍ د قبایلی سیمو لپاره مختص کړي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بیلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د رپورټونو په لړ کې زموږ سره بل رپورټ د لاهور نه دی. د پنجاب لاهور ښار کې د پښتنو دکاندارانو دکانونه د تجاوزاتو په نوم وران شوې دي. دوی ګیله کوي چې دوی دکانونه په فرقیز بنیاد وران کړل شوې دي، خو حکومتي چارواکي دغه دعوی ردوي. وایي د دغه دکانونه غیر قانوني جوړ وو او تفریق په بنیاد هیڅ ګام نه دی پورته کړی شوی. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینا د ډیوا خبریال ارشد مومن وړاندې کوي. ارشد مومن، رپورٹ بتا سر سمونگ سروی پلن حال کی دیو وای چھ پا پنجاب کی پختنو دا گلہ کڑے دے چھ زمون دکان اوران شوی دی، خو نور دکان چھ کم دی بیا د نور جب چھ کم وی یاد لاہور چھ کم چھ دن کی دی دا ہاگی دکانو نا لاپزے ولاڑ دی، خو چھ کل ارشد مومن بیا دغنہ تا پوسٹ کڑے دے نو ہاگی ورت ویلی دی حکومتی چاروا کی چھ دا سی سفر خن دے شوی، خو ہر چھ دکان چھ پتہ غیر قانونی زما کراغلے دے نو منگ اوران کڑے دے. نور سے تفصیل لے پدی رپورٹ کی دے ارشد مومن پدی رپورٹ کے واورے
د پاکستان پنجاب صوبے لاہور خار کے د جنا مارکیٹ پختانہ دکانداران وائی حکومت یہ د تجاوزات پنوم یو سل شپگ نوی دکانونا اوران کڑی دی او د دوی پلکونو خلق بے روزگار شو. د باجول سره تعلق لرونکي یو دکاندار عمر خان وای دوی به وړاندې په سړک گاډی لګولې بیا ورته حکومت دازې ورکو او دکانونه یې پکې جوړ کړ. خو هم دغه منصوبې لاندې د پنجاب اوسیدونکو ته ورکړل شوي دکانونه نه دي وران کړی شوي او د هغوی لوی مارکیټ او د دوی دکانونو مخې ته جوړ اته دکانونه هم هغسې دي.
په قانون کې موږ داسې پریشن نه دی لیدلی، 7000 نفری وردی صرف دا موږ له راوستې، کم سے کم 4-5 سو ساده وردی، 200 لیډیز نفری او داسې پریشن شوی. میډیا والا موږ ته نه دي پریښي، میډیا والا دلته یو میډیا والا 9-2 والا راغلی، هغه زمونږ نه په دیکو شړلی، ویل موږ ته شوټ آرډر دی.
د لاهور جنا مارکیټ د دې ورانو دکانونو زیاتره دکانداران د باجوړ او مومن دوزلی وو. دوی وایي د غربت او بدامنۍ له وجې خپلې سیمې پریښې وې، خو اوس یې دلته هم روزګارونه ختم شو. د باجوړ سره تعلق لرونکي پارلمانان وایي د پوځي عملیاتو په دوران یې په باجوړ کې دکان وران شوی او پلار یې هم وژل شوی وو. دوی ته یې وویل په دې امید لاهور ته راغلی وو چې پورم نه ژوند او روزګار پیل کړي، خو اوس یې دلته هم روزګارونه ختم شو.
مخکې لکه زمونږ دکان په باجوړ کې وو، کله چې اپریشن دوران وو نو زمونږ نه دکان هم پکې لکه زمونږ لاړې او زما والد صاحب هم پکې شهید شو. په هغه کې نو بیا هغه ځاینه موږ رالو دلته او دلته موږ خپل روزګار سیټ کړو او کار مار بم کوو، لکه محنت مزدوري و هغه بم کوله. ځکه کوم روزګار خراب شو اوس دلته رالو، دلته لکه روزګار خراب شو. نو دا موږ څونه وخت وشو لکه 10-12 ورځې وشولې راځو دغه ګټو کینو.
دا دوکانونه د لاهور ډیولپمنټ اتارټي لخوا وران کړی شوي دي. دغه محکمې یو چارواکی راپیاناز دی وته وویل وران کړی شوي دوکانونه غیر قانوني وو او دا د ریاست ځمکه وه. کوم اته دوکانونه چې نه دي وران شوي هغه په قانوني توګه علاج شوي او لوی مارکیټ او خوا کې نور دوکانونه په قانوني توګه علاج دي.
یہ تو لوٹڈ ہی دکانیں تھیں، یہ کوئی غیر قانونی نہیں بیٹھے ہوئے، ہمارے پاس ان کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ
دانور دکانوں نے الٹ شیوی دا پا قانونی تو گناستی مونگ سر داغوی کاغذوں نے موجود دی زکا مونگ داغوی دکانوں نے اوران نکرل پدی کہ ہس قسمہ فرقہ بازی نہ دشوی او اول نیفیس او نور چکم برخ دکانوں نے دی دا ٹول قانونی دی او غیر قانونی پکی ہی سم نشتا
وہ بھی ہمارا سارا آپشن ہوا ہوا حصہ ہے، مطلب وہ لیگل ہے، انلیگل کچھ.
د اغیزمن شو دکاندارانو ویناوه د دوی دکانونه بغیر د سنوتس نه د شپې وران کړی شوي او دکانونو کې پروت سامان یې هم دوی ته په لاس نه دی ورغلی. خو حکومتي چارواکي وایي دوی ته نوټس په وخت ورکړل شوی او دکان کې موجود سامانونه یې هم لرې کړي وو. د پنجاب لاهور ښار کې یو اندازې تر مخه د 14 لاکو زیات پښتانه اوسیږي چې زیاتره پکې محنت مزدوری کوي، خو وایي چې اوس یې دلته هم ژوند سخت شوی دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، لاهور.
د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. د قانون تر مخې جنیات کې ککړ ماشوم پولیس حوالات کې نشي ساتلی، بلکې د دنه به د حکومت لخوا جوړ کړی شوی د مشاهده مرکز کې پلټنې کیږي. دغه راز کوم ماشوم چې د عدالت لخوا سزا شي نو هغه به د عامو مجرمانو بندیخانه ته نه بلکې د اصلاح مرکز ته لیږل کیږي. په دې اړه نور څه تفصیل تاسو ته مدثر شاه په دې خپل ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
پختونخوا حکومت 2013 کې جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ منظور کړو، یعنی هغه ماشومان ته انصاف او نور اسانتیاوی ورکول کم چې چرته جنایت کې ککړوي. د دغه قانون لاندې پولیس ماشوم د پلټنو لپاره حوالات کې نشي اچولی، بلکې حکومت په د ملزمانو ماشومان د پلټنو لپاره ابزرویشن سنټر یا د مشاهده مرکزونه جوړی. دغه رسکمو ماشومان ته چې عدالت سزا ورکړي نو دوی به د لوی عمر تنانو سره یو ځای بندیخانو کې نه وي، بلکې د دغه مجرمانو ماشومان لپاره به حکومت ابزرویشن سنټر یا اصلاحی مرکزونه جوړی. خو د ماشومانو د حقونو د یوې نا دولتي ادارې گروپ پاکستان یو کارکونکې عمران ټکر ډیوه ته وایي دا مهال صرف د پښتونخوا صوبې بلابلو بندیخانو کې د 3-3.5 سو پورې ماشومان بالغو مجرمانو سره بندي دي، خو یو اصلاحی مرکز هم تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی.
د 2013 قانون چې دی دا هغه د پاره د جیل کنسپټ سوچ د قانون لاندې بالکل نشته. او دا 3.5 سو ماشومان بیا په جیلونو کې پراته دي. بل دا خبره ده چې جیل نشته دی نو څه شی دی؟ داغې د پارا ریهیبلیټیشن سنټر دی، اصلاحی مرکز دی. د بد مرغا زموږ په خیبر پختونخوا کې یو اصلاحی مرکز هم نشتا.
وای دی کتیا فیصد هغه ماشومان دي چې قضیه عدالتونو کې روانه خو فیصله نه ده شوی. عمران ټکر زیاتی قریبا ټولو جرمونو کې ماشوم ته د ضمانت حق تر لاسه دی. البته ځینې اصول داسې جرمونه دي چې ضمانت اختیار قاضي عدالت ته ورکړی شوی دی. وای د مشاهده او اصلاحي مرکزونو مقصد دا دی چې ماشوم نه به بغیر د څه قسمه جسمانی یا ذهني تشدد پلټنې کیږي او د بند وخت په دوستانه ماحول کې تیروي. پدیاڑا مچ د خیبر پختونخوا د چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر اعجاز محمد خان سره خبرې وکړې. نو هغه ویل صوبایي حکومت 2021-22 بجټ کې 200 میلیونه روپۍ دوو غټو مرکزونو جوړول لپاره ځانګړي کړي دي. یو په بنو او بل په خبر کې جوړیږي. هر مرکز کې به تر 250 پورې د ماشومانو د اوسېدو گنجائش وي. هم دې مرکزونو کې به د مشاهده او اسلام مرکزونه جوړول شي. وای د دینه پس په بیا نور ضلعو کې هم د کمپلیکس یا مرکزونه جوړ کړی شي.
مشومونو حواله سره زمونږ یو ډېر کین دغه اپروچ دی، یو ډېر امپورټنت دغه دی، ځکه چې مطلب مونږ دا زمونږ بکې د اوولال چایل پروټیکشن سیستم یو مین ابجکټیو ده. چیرې مطلب د اوسني کول مشومان چې 18 سال نو عمر کم دی، هغه زمونږ د صوبې یو ډېر غټه آبادی ده. زمونږ دا فوکس دی چې ماشوم چې بهر ځای کې وي، کا اسکول کې دی، کا په مدرسه کې دی، که ماشوم په اسپتال کې دی، چې ماشوم سره هر ځای کې ډیلنګ کېږي نو پکار دی چې هغه اسپیشل وي او یو پروټیکټیو انوایرنمنټ کې.
وای پختونخوا صوبه د ماشومانو د حقونو لړ کې د هیواد تر ټولو وړاندې روانه ده، ځکه چې ټول هیواد کې د ماشومانو د قضیو اورېدو لپاره 43 عدالتونه جوړ کړی شوي دي چې پکې 8 پختونخوا پاکی دی. او د پیښور های کورټ په مرسته حکومت اراده لري چې نور ضلعو کې هم داسې عدالتونه پرانیزي. او بل پلو ته د ماشومانو د حقونو مبارز عمران ټکر پیښور های کورټ کې ریټ پیټیشن داخل کړی دی چې حکومت د ماشومانو د حقونو 2013 قانون تر دې دمه نه دی عملي کړی. عدالت دې لړکې د حکومت نه جواب وغوښته چې ولې په قانون عملي کولو کې نه دی بریالی شوی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
خوګو او ریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د هندستان شمالي کلو سیمه د لاس او کړي جوړې کپڑے لوج یو ځانګړي پیژنګلو لري. په دغه کپړو نقشونه یا ډیزاینونه هم هغه وي چې د علاقې په خوانی مشرانو د وختونو را روان دي. خو د وخت تیرېدو سره د دغه کپړې جوړولو کار زده کوونکي زیاتره خزي اوس د هندستان یو بل روایتي جامه جوړولو کار زده کول وای. دوی وای چې خپل کار نور مارکیټونو ته ورسوي او آمدن سیوا کوي. د وی وی رپورټ تر ته د ډیوا همکار سمینه احسن وړاندې کوي.
د شمالي هندستان په کلو سیمه کې دغه کاریګر په لاسونو او په کډای باندې کپڑا جوړوي. د روایتي شالونو نه علاوه چې د لسی زو راهسې دلته کې جوړیږي، دوی وس د هندستان او د جنوبي ایشیایي نورو ملکونو یو بل مشهور جامه ساڑی هم پدی کڑو باندی جوڑی.
So to give it a variety and a new
دے کپڑے لا یو نوئی شکل ورکولو لپاره مجدا فیصله وکړه چې د دې څخه به ساڑی جوړ کړو. زه تمه کوم دلته راتلونکي سیلګری به دا ضرور خوشوي او ځان سره یې وړي.
دا به د ګرمي کپڑے نه جوړی لاولنې ساڑیانی. په عمومي توګه باندې ساڑیانی د کاټن یا د ریخمو د کپڑے نه جوړیږي. چارواکي په دې باندې خوشبينه دي چې د نوي بدلون سره به د دغه علاقې د کاریګرو په آمدن کې هم اضافه وشي او نوي موقع به دوی ته ترلاسه شي، خصوصا ښځو ته. څوک چې پخوانی روایتي کلو نقشې یا نمونې د زمانو نه په دې کپڑو باندې جوړي.
دا کار د ښځو لپاره ډیر ښه دی. په دغه آمدن موږ خپل ماشومان سکول ته لیږی سو او ښه ژوند تیروی سو.
د کار په ځایونو یا ورکشاپونو کې وسته په خوانو په ځای نوی کړی خوده شوې دي او هغه د دې لپاره چې په دې باندې ساړی په اسانه جوړېدې شي. یو مقامی کپڑا جوړونکي وایي چې په لاسو جوړه کپڑا خصوصا چې کومه د وړې نه جوړي، د هغې غوښتنه د وخت تیرېدو سره زیاته شوې ده.
پلاس جوړه کپڑا زیاته ګرم وي او په ماشینونو جوړه کپڑا په یخنۍ کې بدن زیات ګرم نه ساتي.
د نوی فیشن سره سم دغه کپڑا جوړولو د پاره د فیشن د ماهرینو نه هم پدې کې رائے غستل شوې ده.
اس چیز کو بڑھانے کے
د وخت د ضرورت په حساب او د خپل آمدن زیاتولو د پاره مونږه د فیشن د ادارو سره سلا مشورې نه پس فیصله وکړه چې د نوی زمانه او عالمی بدلیدونکو رواجونو سره تل پکار دي.
او کاریګرو هم دغه نوی بدلون سره ځان اموخته کړی دی.
They are expert in making motifs on the fabric, so we just
دوی په خپل هنر شپویږي. موږ یوازې دوی ته د ساړی ناپ او د دې وزن برابر ساتلو په لړ کې ټریننګ ورکړو. که ساړی درنۍ نو پاغستو کې به تنګول کوي.
که یو طرف ته د پخوانی روایتي کپړه جوړولو په کار کې بدلون را روان دی، خو دغه هنر جاری ساتلو د لپاره نوې خلک د ته حسول چې دایز دکی دا هم یو ډیر ګران کار دی.
کمپیوټر او جو وې فون کا
کمپیوټر او موبایل ټلیفونونه دوی ته زیات خوند ورکوي. د زدکړې د لپاره راتلونکو خلک اکثره له سوچ کوي چې د هنر سره به زیاته ګټه او نکړې شي.
خو فلحال دغه نوی بدلون سره په کاریګرو کې نوی تمې هم پیدا شوې دي. جاوید ری ٹھاکر دغه هنر د خپل خاندان سره د مرستې لپاره شروع کړی دی او وایي چې ساړی جوړول زده کولو سره به د هغې لپاره هم نوی لارې کولاوي شي.
دا ډېر ښه کار دی چې داسې یو ورځ زه خپل کاروبار پیل کړم.
خو دا به لا لیدل وي چې د کلو د سیمې دغه ډیزاینونه به د خلکو څومره خوښ شي. سمینه احسن، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. په کراچۍ کې د پشکال بارانونو وړاندوینه شوې. خلک وایي چې په کراچۍ کې کچا آبادیانو او نورو جوړو علاقو ته اوبه ورننوزي او حکومت پشکال بارانونو نه وړاندې پام نه کوي چې نالې صفا کې د اوبو د وستلو نظام برابر کړي. په دې اړه درته نور تفصیل د کراچۍ نه د ډیوا خبریال ذوالفقار خان وړاندې کوي.
کراچی کی د موسمیاتو محکمی مشر سردار سرفراز وای تیر کال چې د پشکالی بارانونو کم اندازه یا وړاند وینه شوی و، هغه نو ورسته بیا 2.5% زیات بارانونه په کراچی کې شوی وو چې لامل یې د کراچی په ډیرو سیمو کې سیلابونه راغلی وو. دی وای چې په کراچی کې سږ کال هم د پشکالی بارانونو زیات امکان دی.
یہ آؤٹ لک ہے جو پی ایم ڈی نے
د پاکستان د موسمیات محکمه ویلی او په پاڼه شتري په 11 جون د ټول موسم حال ول شو. جولای، اگست او ستمبر درې میاشتې په شکال وی ول شو چې په دغو درې میاشتو کې به بارانونه د معمول نصیوا وی خو دومره بنه وی سمره بارانونه چې تیر کال شوی وو.
په کراچۍ کې میش پښتانه وای په دوی کې ډیر په داسې کچا بادو کې میش دي چرته د اوبو وستو نظام سم نه دی. په کراچۍ کې چې کله هم باران کیږي او بیا په شکالی بارانونه شروع شي دوی د ستونزو سره مخ کیږي. دوی وای اوبه په نالو نه وځي او زیاتره کورونو ته نه وځي. د کراچۍ پښتون میشتي سیمه کې ماړه اوسیدونکو عتیق محمد وای چې تیر کال د بارانونو د عمل اوبه په کوسو کې ودرېدلې او خلکو بیا په خپل وستلې وي.
تیر شوی کال چې کم دی ډیر سیوا بارانونه شوی او دا غي د لاسا ډیر سیوا وبو کورونو کې جمع شوی او دا یو کچا آبادی ده. نو ځکه دلته کې کچا کورونه دي او اکثر کورونه ښکته دي نو هغه کې ډیر سیوا وبو جمع شوی او هغه وبو جمع کېدو وجنه چې کم کورونه ښکته وو هغې سره ډېرو خلکو سامان چې کم دی هغه متاثره شو، سامان یې ډېر خراب شو.
د کراچۍ استوګن تور لګوي چې که حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي وي یا د اوبو وستلو سم اقدامات یې کړي وي نو خلک به د اوبو یا د بارانونو له امله نقصان سره نه مخامخ کېدل. خو د سیند صوبې وزیر الله وایي چې تیر کال د بارانونو د نقصانونو نه وروسته د سند حکومت د مرکزی حکومت په کومک د اوبو وستلو نالو صفائی روانه ده.
یہ نالو کی صفائی کی بات ہے، باقی نالے سند گورنمنٹ کر رہی ہے صاف.
سو پوری چی د نالو د صفائی خبر ده، هغه سند کوي لګیا دی نالی صفا کوي او د سره سره تیر کال په بارانونو کې د اوبو راتلو وجه د نالو څنګه تا ودا د کومه ماته ورو چې اوبو ته لار آزاد شي او د نور خلکو لپاره د تکلیف سبب جوړ شوی وو.
په ورستیو کې د پاکستان سپریم کورټ امر کړی وو چې د اوبو وستلو د نالو څنګ ته چې کومې غیر قانوني ودانۍ جوړې دي هغه دې ختم کړی شي. دغه امر وروسته د سند حکومت لګیا دی ودانۍ ماتوي چې د اوبو وستلو لار آزاد کړي. ذوالفقار بیٹنه، وایس آف امریکا، ډیوا، کراچۍ.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی.
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساته.
د بے پلو خبرونو او تجزیو یا سړنو لپاره ډیوا اوري او ګوري. د خبری خبرونې وخت پای ته رسیدلې دی. زه نصر الله خان، د دې خبرونې پروډوسر عبید حسین او انجینران ستاسو اجازه غواړم. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د خدای پامان.
وایس آف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکنه ریکارڈ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو